د غرمې دولس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، پکې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپرو او په خبري برخه کې به واورئ چې د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې شی د طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شي. یوه تن د ملا محمد عمر د ورور په نوم ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د مشۍ پر سر د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات شته. د دې موضوع تر تفصیل مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی، د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخاورو او استادو سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت والی د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. افغان حکومت چې ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بهتر ترلاسه کړ. او یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د یوه وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخاورو او استادو سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت مالی د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. په همدې حال کې د ناټو قواوو او امریکایي ځواکونو د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ. راپورونه وایي په موسی قلعه کې هوایي عملیات هم سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط لږ تر لږه څوارلس کاله وروسته وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې پرمختګ کړی دی. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړ. وسلوالو طالبانو پرون له کومه مقاومته پرته دغه ولسوالۍ پرېښوده. دا پرمختګ په داسې حال کې وسو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له 2000 سرتیرو سره یو ځای د سرپل مرکز ته ننوتی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبې په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو ته لوېدلې ده. د شیرین تګاب ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر مشرۍ لاندې حکومتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د استانه بابا په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اتیا کلي له سختریزو تصفیه کړل. دوی په هغه ورځ بیرته له سرپل ولایت ته روان شول چې له دې تشې په استفادې سره وسلوالو مخالفینو پر استانه بابا بیرته حمله او اوس یې دغه سیمه تر کنټرول لاندې ده. په دغو نښتو کې د تلفاتو په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک به د شنبې په ورځ 40 میلیونه ډالر وپلوري. د افغانستان بانک له لوري د ډالرو د پلورلو د علت په اړه وویل
او توازن یا نسبی د ازیک ساتنه ده. په دغه معیار باندې یا په دغه اساس باندې په هر هفته کې افغانستان بانک یو ساعت بازار ته وړاندې.
تیره اونۍ وروسته له دې چې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ سو، د افغانستان بانک 15 میلیونه ډالر بازار ته وایستل. حاضر دمه د اسعارو د تبادلې په بازار کې هر امریکایي ډالر په شاوخوا 15 افغانۍ ته بدله کیږي. د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنز څلور ورځنی سیالي پیل شوې ده. دا سیالي د 15 ټیمونو ترمنز په خوست او ننګرهار کې نن په رسمي توګه پیل شوې. د دغه سیالیو لومړی لوبه په خوست کې د بند امیر او مس عینک د ټیمونو ترمنز کیږي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو څل شلو غواړي دی په دې کې د نونو سکلونو ملي لوبډلې د کورنۍ کرکټ نه چې هغه لوبغاړي شزلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوی دی لوبغاړي.
شاغلی فضلی زیاتوي چې د دې سیالیو مقصد به د لوبغاړو وړتیا لوړول وي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده حکومت ته وزیر مختوم امین فهیم ته نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستو تورن سوي دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10 محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی چې له 2008 تر 2012 کال پورې د پاکستان صدر اعظمو د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي، څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته ونه لیږل سي. مخدوم امین فهم چې د سوداګرۍ وزیر د سرطان ناروغي لري او په لندن کې تر درملنه لاندې دی. له بلې خوا پرون د پاکستان د پټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د فساد د یوې بلې قضیې په خاطر محکمې ته حاضر سو. دوی درې واړه د پیپلز ګوند غړي دي. د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ شوی فلم چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ماشوموالي دوره شي پرون په ټول ایران کې نندارې ته وړاندې سو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت له لورې 40 میلیونه ډالر لګیدلی دی. دا یو سلو یو او یا دقیقې فلم په څه باندې اووه کلونو کې بشپړ سوی دی. مجیدی ویلي چې د ده د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره وښیي چې ویل کېږي سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلوماټ دانیل روزنبل پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل له ازبکستانه یې په دې ارتباط د هرې ممکنې همکاري غوښتنه کړې ده. روزنبلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو د بندولو هڅې هم په کې شامل دي. د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې یو نیم تن خوراکي مواد یې سوځولي دي. دا خواړه د بی ام ډبلیو موټرو د ځغاستې ټیم چې د مسکو په یوه مسابقه کې ګډون کوي وارد کړي وو. د روسیې تاس خبري اژانس د دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو د څارنې د ادارې په قول پرون وویل چارواکو دا خواړه روانه اونۍ له مسکو 200 کیلومتر لیرې د پسکوف د سیمې د تلاشۍ په دروازه کې د روغتیایي مقرراتو د نه رعایتولو په نوم ضبط کړل. روسیه د اوکراین د شخړې پر سر د لویدیځ د بندیزونو پر وړاندې له دغو هیوادونو څخه د اکثر خوراکي موادو واردول منع کړي دي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیه وغوښتل چې اروپا ته د ماجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنۍ چارو وزیر افچا داچچ پرون په ویانا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال پوښتنه وکړه کله سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي تاسو موږ ته ووایاست چې سربیا د مهاجرو لپاره د عمل پلان رامخکې کړه. باید لومړی تاسو د عمل پلان را وړاندې کړئ. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوسکی وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل سوی هیڅوک باید تیروتنه ونه کړي چې دا مسأله به حل سي. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیه پلو ته د اوښتو ګډوالو شمیر 1,15,000 تنو ته ورسېد چې بې ساري دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو خو تر دې ادبي پروګرام مخته د ورځې یو تاود مسله راخلو. د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د ورور په نوم وطن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافات څخه پرده پورته کړې ده. مولا عبدالمنان له یو نامعلوم ځای څخه په کندهار کې د ازادي راډیو دفتر ته په یو ټلیفوني پیغام کې دغه راز ویلي دي چې د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو نه ده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کاس چې ځان د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یو علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ورنکړي او د دغه منځګړو علماء او فیصلې ته انتظار وباسي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښیږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی لکه میاشته و ورسره ملګري وه. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم سره ویستلي دي، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کښې سره ناست یې. موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو، غواړو چې دا زموږ آواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او د دوو په مابین کښې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ. خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور چې ګمان کېږي د طالبانو د ډلې د مشرۍ لپاره به کاندید وي، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو څخه په ښکاره یادونه کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومان یم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست احمد تکل د 50مې کلیزې د لمانځنې رپورټ اورئ. نړیوال سیمینار ته د کوټې پښتو اکاډمي له تیاریو خبریږو. نورګل شفق د ښاغلي ایمل پسرلي د کیسو د مخکتنې حال راکوي او داود تپان مو د نختر مشاعرې له شاعرانه بانډاره خبروي. که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې څو فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د وږي د میاشتې په 4مه په کابل کې د عربي متحده اماراتو له سفیر سره وکتل او د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باره کې خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په بیلابیلو برخو په تیره په فرهنګي برخه کې د عربي متحده اماراتو د همکاریو له امله قدردانی وکړه او د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د اطلاعات او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ د فرهنګ اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا هیله وکړه. افغان لوري په دې کتنه کې د اسلامي دورې د آثارو د ترمیمولو او د ملي آرشیف د خطي نسخو د ډیجیټل کولو په برخه کې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې وکړې. د افغان ملي فرهنګ لمانځنې د کمیسیون درېیمه غونډه د اطلاعات او کلتور وزارت د موین زردشت شمس په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې یوه ورځ د افغان ملي فرهنګ د ورځې په نامه کال په کال ولمانځي او د هیواد په کلیزه کې شامل کړي. په همدې مقصد یې د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو، د یونیسف سازمان او د ګویټي انسټیټیوټ د استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی دی. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د تلې د میاشتې 9مه ورځ دی د افغان ملي فرهنګ د ورځې په توګه ولمانځل سي او په دې ورځ دی د موسیقي، لاسي صنایعو، انځورګرۍ، خطاطۍ، عکاسۍ، مشاعرې، ملي لوبې، تیاتري نندارې او د افغاني خوړو پروګرامونه جوړ او تر سره سي. غونډې پریکړه وکړه چې دغه ورځ دې د هیواد په ولایتونو او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې هم ولمانځل سي. تیره اونۍ د ملي ګالري د ترمیم کار پیل سو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له موظفو انجینرانو څخه وغوښتل چې د ملي ګالري د ودانۍ په ترمیمولو کې جدي پاملرنه وکړي او د تاریخي اصالت په ساتنې او دقت سره دې کار وکړي. د ملي ګالري سرپرست محمد ادریس حسن په ګالري کې د تهویې د سیستم د نشټوالي ستونزه د اطلاعات او کلتور له وزیر سره شریکه کړه او د تهویې د وسایلو غوښتنه یې وکړه. د ملي ګالري د ودانۍ د ترمیمولو کار د اطلاعات او کلتور وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د څه د پاسه 2 میلیون افغانیو په لګښت پیل سوی دی چې د یو کال په موده کې به پای ته ورسیږي.
د کوټي پښتو اکاډمي پر روانه میاشت کې درې ورځنۍ نړیوال سیمینار اعلان کړی دی چې سرلی کې دی پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات. په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزی پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په همدې اړه د کوټي پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټي پښتو اکیډمۍ په پام کې لري درې ورځنۍ سیمینار وکړي، دې سیمینار ته له کومو کومو سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو مخکې ستاسو شکریا ده کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان زه، له جرمني زه، له برتانیې او امریکې زه چیر چیر د پښتانه سکالران دي، هغوی ته زموږ لخوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال د باندې زه 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده کنه؟ پر بېلابېلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د ستمبر له 12 تاریخ څخه تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري ان شاء الله، او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړی ورځ چې د پرانستلو پس کوم زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څو ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي، پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته د علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي؟ پښتانه څه لیکي؟ د خلکو د اولس غوښتنه څه ده او د عصر تقاضي څه دي او موږ باید څه ولیکو؟ په دې موضوع درنه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ شوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې در اوسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي، او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو د خوا، د ګډون کوونکو د خوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو له خوا، او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیږي.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه شوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. شبه نه وایي چې دا ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی شوی وایي؟
زما په خیال کمی مسائل پیش دی، دا اغا بنیاد دا دی چه اغا بیل بیل مسائل دی. نو پا دا بنیاد که موش بیل بیل موضوعات وچلو، نو اغا با دا پشتنو پا گتر تمام سی. کچیر موش یو موضوع کشیر دا پرز که زب او کلچر، نو دا اغا با مخصوصی سو کسان تا پایدهی. خب دا اغا سیمینار که لکه وست تاج ترفیکی سا بویل کنه، چه پا اغا کز موش دا تعلیم ستون زیمستا، پا اغا کز موش دا کلچر ستون زیمستا، پا اغا کز موش دا زب ستون زیمستا. او دنن مسائل دا دی چه یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره قصر مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ څلور پنځه موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه رامخې ته کړي، او پر هغه باندې څېړنه وشي، یسو کسان ته دا پیغام کنوي شي، زما خیال دا به تر هغه یو موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهیږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما پکې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اورېدل. شبه نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درې ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي، تر اوسه شوي دي، لیکن که ستا فکر و زموږ څلورمه عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي. مګر دا چې د لیکدود لیکدود باقاعده داس یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لروبر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دی، که هغه د خیبر پښتونخوا دی، که د جنوبي پښتونخوا دی، که هلته پراته دي که دلته پراته دي، چې منظم رسمي یو لیکدود دی او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود دا هم ده چې سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي. تاسو هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړي دي کنه؟
په دا حواله به دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرېستور کړي دي، او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرض کړه یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږلې دي زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نقشې دي، د هغه وخت غارونه او انسانان د غارونو راوتل او د هغه خروشتي رسم الخط پر کتبو باندې، دا ګر شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او دریم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د هغه عبدالغفور لیوال هغه دی ادبي لیدلور، هغه یو ویژنري کتاب لیکلی دی. په هغه کې دا کړي دي فرض کړه د احمدشاه بابا شاعري، هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړې ده، دغه رنګ د پیر محمد شاعري چې خلک یې عامو شاعري بولي، هغه بالکل هغه ته یو نوې پیرایه او نوې جامه ور په غاړه کړې ده. او څلورم کتاب چې دی هغه زموږ سره د آصف صمیم صاحب دی، په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخوانی شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړې ده. او له دا علاوه زموږ محترم مشر سائیں کمال خان یو کتاب ډیر په خوښ بارلی و چې په هغه باندې مقدمه شه د عبدالرحیم مندوخی لیکلې ده. سائیں د افلاطون د ډایلاګ ز افلاطو پښتو ترجمه کړې ده، د افلاطون ژغاوي په دا نامه باندې. دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډیر زیرک لغات پوه چې دی احمد ولی اسکزی، هغه د پښتو هممانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي، دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ یې د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی اساطیري تلمیات، په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شعر کې کوم تلمیات راغلي دي د هغو بقاعده ذکر دي، او دا هم ښه زخیم کتاب دی، دا هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو دی. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې سفرنامه، راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی، او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د پښتو اکیډمۍ له خوا زه چاپ ته چمتو دی. اخري کتاب چې زموږ پرېستور کړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی، چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی، د کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعرانو او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته وو، د لیدلي وو، د کتلو سره کړي وو، د هغو پښتني خدمات، د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات دا یې ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي، دا هم موږ چاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعي اعتبار باندې به د سیمینار د څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راسي، او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبېشو.
ډاکټر رفیقي صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم، دغه سیمینارونه چې کله شوي دي اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجه نه ورکوي، ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي، کوم کارونه وټاکل سي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي، هغه بیا وروسته هېر سي، د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجې به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې، د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی، تر یو لږ حده ستا سره اتفاق کوم او تر ډېره حده اختلاف درسره کوم، ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ږغ به چا نه اورېدی. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یا خپړې پر ټکولې، یا بیا چکچکې کولې، یا بیا غوړې ډوډۍ خوړلې، غوړ ارژي به پر راکشه، اوس هغه وخت نه دی، اوس دنیا سره سروي ده، نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی، د نړۍ د یوه سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسیږي. امکان لري چې ډیر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناست دي، زموږ پرېکړه لیکونه، زموږ فیصلې، زموږ مقالې، زموږ دا ټوله کاروایی هغه اړوند ادارې به ګوري، هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي. ډیر امکان لري که د هغوی په امکاناتو کې وه چې هغه یې د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره، د روښانه سباون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي. زه په خپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم او ښه امید لرم چې دا به ډیرې ښې نتیجې او ډیرې برلاسۍ ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال، شاعر او د آزادی رادیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړي 50مه کلیزه ولمانځله. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې او د ښاغلي تکل آثار پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل. نورال مسوده نیازی را کوي.
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریس ټولنې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست ښاغلي احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل له عکس سره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل. د غونډې د ویناوالو په وینا په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي. په پیل کې د ځوان دریس ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې تر سره شوي ادبي فعالیتونه ګټور وبلل.
اوس ان شاء الله پښتو او دری د افغانستان، دری د افغانستان دری ډیر توجه غواړي، د ایران دری توجه نه غواړي او موږ غرض هم څه نشته. د افغانستان دری ته باید په خپله دری ژبې توجه وکړي. پښتو ته توجه شوی ده، په هغه ورځ چې کمپیوټر راغلی پښتو بیا د دری سره یو ځای شوي، بیا د دری نه مخکې شوي، داسې د اردو نه مخکې شوي. نو زه خوشحاله یم، سږ کال تر پروسه کال زه خوشحاله یم. سږ کال ډېر لیکوال لرو، پروسه کال بهان صاحب لرو، سږ کال خیر تکل صاحب لرو، پروسه کال خوشحاله وم نظر وړم کال ته. او دا د دې لپاره چې زیاتي نور موږ زړو زرګولو ته احتیاج نشته، موږ کولی شو چې په آرامۍ مړه شو. مننه.
د ملي رادیو تلویزیون مشر، لیکوال او کرکتون کې خاغلی زرین انزور د خاغلی تکل د هنري او ادبي کار د پیل یادونه وکړه.
تکل صاحب هنري او ادبي دواړه کارونه د وخت رادیو افغانستان شروع شوې دي. بیرسته رادیو او تلویزیون تکل صاحب لومړني کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونو کې د ممثل په توګه هم کار کړی دی او ډېر ښه هنرمند و په تاند زلمی توب کې. نو یو برکت خدا چې د تکل صاحب کورنۍ ټوله له نیکه مرغه یو فرهنګي کورنۍ وه، شفق صاحب نه نیولې تر پتنګ او د تکل او تر میرویس جان پورې. او تکل صاحب هم خپل لومړني کارونه هماغلته د پښتو ډرامو ډیالوګ په اداره کې، د هنر او ادبیاتو په اداره کې پیل پیل هم لیکنې بیا کولې، داستانونه او ډرامونه یې لیکل او د نورو پروګرامونو لیکوال هم وو. په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم پیل کړله، مخصوصا وروسته کې شاعري ته ډېر زیات پام وکړ. او زما په نظر باندې دغه درې مجموعې چې د تکل صاحب چاپ شوي، زه داسې فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصرې شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي. احمد تکل د یو ژورنالیست په حیث هم د پورا پاملرنې وړ دی. آزادۍ راډیو د وطنو ویاندانو، خبرنګارانو، ژورنالستانو نه دی. زه نورې خبرې نه لرم. تکل صاحب ته د یو ځل بیا د نیمې پیړۍ ژوند مبارکي وایم.
لیکوال او شاعر ښاغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوي شعرونه د پښتو معاصر شعر غوره نمونې وبللې.
د احمد تکل د شاعرۍ یو ځانګړنه دا و چې یوازې د مفاهیم او سمبولیزم نه، یا د یو کلی مفهوم د سمبول د وځ کولو په معنا نه، په ژبه کې د سمبول کارونې یا د مخففاتو یا د ژبې د لندون یا تر حد اقل د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې و. او دا په شپیتمه لسیزه کې په کابل کې د په تېره بیا د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اسحاق ننګیال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینې نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د په ژبه کې یا د کلماتو د اقتصاد په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو یوه نمونه یې زه درته لنډه درته لولم. پاس زبرندي محراب آسمان لا یتنایی د خدای کور لاندې توره تیاره، تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه او تر تله په منځ کې یوه زرغونه کرونده، چې مزل څومره لنډی پکې.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شعر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شعرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ په عیني توګه وینو له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده، رایستلی دي، تمثیلولی دي، بیانولی دي. د دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه که ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته یې پام کړی، درونګرایی په شعر کې، هغه په پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی، د ښاغلي تکل د نطاقۍ په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. ته هیڅ وخت په تمتراق نه شفیسي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی. او د ده دا کمال مې ځکه یاد کړو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای، داسې ته احساس کوي چې دی یو په تمتراق غږیږي او داسې د کلمکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. د تکل صاحب بل کمال د ده شعر ده چې دلته خبرې هم پرې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحق حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی، زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي ته وخندی او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکرې په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه در باندې کوي. که دی ډېر آرامي جدي داسې نرم لګیي لکه چې ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکه وي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده ترمنځ یو فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زیږي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په حصه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظره وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړې د مقالې نه دی لوستي، نه مې د ده ژباړلې کتاب په سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته چبار لیش کیږي خو هلش هم اکثره ډیر مبهمې سره مطلب سم نه ځنه اخلي پر اړیکو کې مام دسی د تکل صاحب د افغانستان د ډیرو محدودو ژوندونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهی او بیا یې ژباړي اوس پر اسم هغه پټي جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم تکل صاحب سره په دې ورستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړې دي او دا مې ورته ویلې دي په ټلیفون کې چې البته مخامخ مې هم ورته ویلې دي چې تکل صاحب ته ډیر استعداد لري خو په ورستو کلو کې کار کم کوي او ژباړي باید وکړي شعرونه باید ولیکي که شعر البته چا په لاس کې نه ده کله راځي کله نه راځي خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب دی تاسو نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي تعهد ځینې واخلئ دا د 50 کلن سو بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو او دا د استعداد د اوج وخت دی د تجربې د اوج وخت دی چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړي کوي شعرونه به ژباړي لیکنې به کوي کتابونه به ترجمه کوي او د دې بې وزلې ملت او بې وزلې فرهنګ په خنا کې به تر هغې برخې شي تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي مننه
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلې دي استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي
زه په پېښور کې د بی بی سی په دفتر کې وم هلته مې کار کوم چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو زه چې کوم دفتر کې وم د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کوم چې زما په یاد دي چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه یې رامنځته کړ په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه هغه قلم او توپک چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې
ښاغلي باجوړي چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې ولې زما چې کوم شی خوښېږي هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی او دا کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي او دغه مفاهیم چې زموږ د یادو وزي دا کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه او دا په لنډو شعرونو کې راغلي په ډېرو لنډو شعرونو کې مګر دا لنډ شعرونه د دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې دی افاده کوي دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې زما په اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم دی وایي چې او میرے بل پھو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کو ام نور سے غاڑی غاڑی چھ دل مر لدر مندنا در توگی پو گو روڑم سمدا وزرو نخو میں پیٹ ترا دی تکل پشیر کی او بلشی چھ زمان دیڑا ونوزی آگا دی دی صداقت دی دی دا عاطفا دا چھ دا فوق لادر کی زلیگی او آدھا دلیل دی چھ دی دی شیر تی دیر خوان ورکڑے مثلا دی یو چا توائی چھ اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے آس کا غاڑ چیرت زی زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کرم زم چی لزیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کرم زم لزوزان زان تا چتر لکاکل اوبم زم چی لبیدیا پا گلانو دا نفرت کروٹی وشیندم ولی دل منزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هر طرح ته پیغلې د مالک سترګې په لارې دي
او یو خبره بل هم کوم چې د ده راډیوي کارونه خو تاسو وستایل ټولو او واقعا دی پکې بریالی دی ځکه چې د هنر لوستی په کابل پوهنتون کې مګر دغه راډیو کارونو د ده د شعر او ادب مخه ډپ کړې ده دغه کارونو دی به پرې نه ښودو چې
یا د دې وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوه تنو شاعرانو ښاغلي پرتو نادری او محب بارش هم ویناوي وکړي ښاغلی نادری د تکل د دوو شیرونو دریج باړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري ښاغلی احمد تکل ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. د ښاغلی احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګي چاپ شوي دي.
د تلل نجلۍ مخکتنه وسوه. تلل نجلۍ د کیسه لیکوال ښاغلی مل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلی پسرلی شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې له مخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی. د راپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د 1994 کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل نجلۍ مخکتنه کوله. د تلل نجلۍ مخکتنه هو تلل نجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست وایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و که یې پایله خوا.
د شپږ کاله په خامي د کور کتابخانه کتله، هلته مې د یو شل ورقه کتابچه پیدا کړه. په پشتي باندې لیکلي و دنیا مجله و دومره ګڼه. دا مې راوړوله او دا مجله د ایمل وله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به په شوژم صنف کې و چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم ده به دا فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل مې د دې راډیو غوښته نیولې وه. د دې کرکټ تبصرې به اورېدې، د کرکټ په باره کې د کمنټري کوشش به کوو چې نه زه ډېر پرې پوه نه شم. البته د دې شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل. انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټریو په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې ما کومې مجلې پټې راایستلې په شوق، نو اوس که دا کتابونه هم چاپوي د هماغه شوق نتیجه ده. گمان کوم که شوق مزرنی کورنی بهتره ده چی اغا لکانو ماشومانو زرمکی پریشدی چه خپل شوق برکی پدی که با گتایی.
خې انسان کټولنه وارخطا او مایوس ویني نو هڅه کوي چې د خلکو په زلونو کې د امید دیوي بلی کړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنگونو و نور قصې ډېر مایوسي و، ډېر سخت مایوسي و. او زه مسافر وم، د لندن کې و، دلته یو مجله خبره کړه دیوانه مې ده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د دې ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلي ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نور هم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې، په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په ژوند کې حداقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلی احمدی په تلل نجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشاره سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي، او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه، بلکې قوي او له تلوسې ډک وي، او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډیر په دقت کوي. د ښاغلی احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د تېر بیا ناول او لنډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې په نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ځینې کیسې چې مروس وي، مثال دغه نمونه یې ولکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغه حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي، دومره معلومات مخکې له مخکې موږ تاسو ته وسوچي په دغه کیسه کې به دوې جنازې به وي. ایمل پسرلی ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي، دغسې نومونه ټاکلي دي چې د کیسو محتوا نه ده روښانه کړې، برعکس یوه تلوسه لري دغه سلسله دغه نمونه کې د کیسې چې په هغه کې هغه لوستونکو ته هدایت هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي. بل خبر دا ده چې په نمونه کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربان دغه نمونه. ایمل پسرلی ایس وخت په نمونه کې قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلی پخوانی کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وي چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یوازې پوسټ کارتونه نه دي بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوسټ کارتونه یې جوړول. صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وای. کیسې لنډې دي، 500 او 600 کلمو نه ډېرې کمې پکې زیاتېږي، مګر په دغو 500 او 600 کلمو کې یوه صحنه کاملاً انځور شوې، یو حالت کاملاً انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستیو 2-3 کلونو کې په ایمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه د نور ټولګو نه بدله ده، دلته یوازې پوسټ کارت نه دی، دلته دا هم په توریستانو سره ورسره آشنا دي. ځینې پوسټ کارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوې، د ده په دغه کتاب کې پوسټ کارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده، مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوسټ کارت د انځور سره ولګیږي، یو بل احساس وړاندې کړی دی.
استاد منلی د یو مثال پر اوړلو سره وایي چې ایمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یو بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده، د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده، اوس د دې مخ څنګه ګوري؟ یا به په صغر کې چې مخ راوړي او دا د ځان رسوا کول دي، یا به قدم چټکوي چې مخکې شي پینا او بیا سره چکه څنګه ور وګوري او فکر وکړي چې مخ مې د دې ولیده. یو درې ملارم لري، حسین په خارونه کې چې هغه مخه مخ د دکان شیشې ته وګوري او په هغه کې د تل نجلۍ مخ وګوري. فکر کوم چې د ایمل په دغه کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د مخه مخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې ایمل په کې د چا انځور وګوري، هغه شیشه د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیرون ته ښکاره کړي، مګر دا د دویم استفاده کوي چې په هغه کې د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په ایمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړې نایمې غنی د تلل نجلۍ په اړه خپله لیکل شوې مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګې کیسې د خلکو په تجربو ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کېږي چې د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی په خپله هم وایي چې عکاسي مې خوښېږي، هر ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویرونو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازاب یم. دوی ویل چې په کیسه کې می قاعده ماتول هم خوښیږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم.
لکم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښته د چا لپاره لیکل وکم. پلار به می خدای وبو شیغه به تر راته ویل چې بچو کې لیکل کوي دا مګور شي څوک بیل ولی چیرې بچا پیږي او یا څوک په څه پیوایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړې معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښې لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو را سره یې تاسو به په عذاب وم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ځور راته خوند هم راکړي په عین حال کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شوه. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی. راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دی خلک، د چا جنډه لاس کې چا پسې روان دی خلک. د زندګۍ معنی د خپل مړو شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دی خلک چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي. هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دی خلک، دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې مینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دی خلک. تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دی خلک. قدرت الله درمان براشه او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ایستلې توبه بېرته پښیمانېږم زما یاره، زه خو یا در میانېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم، خدایه هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادی وینو ژړېږم، د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې، د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل، د وچې للمې راورېږه، نیمرم نه پاتې کېږم. میینتوب رانه هېر شوی و، کافر وم، میینېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم، زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادګي مې دومره خوښه ده درمانه، زم د خاورو په څادر کې ویده کېږم. مبدون صاحب وایي: تشه وفا مینه کې خوند نه کوي، د اشنا غمه د اشنا غوندې شه. علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغواړم.
یو غزل ده: درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. که راویښ شي نور ویده له خوبه باسي، پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکۍ شوې، کاڼی ښه یې چې د څه دپاره ښه دی. څه احوال خو راکوه چې ته را درومې، نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی. او مقصد ده چې په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه، په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه، اتفاق د پښتانه لپاره ښه دی.
ساجد بهار تا ستاسو درون هر کلی.
غزل ترازم: د هندارې حافظه څه د تصویره، راته وایا چې کیسه څه د تصویره. د جنت مست وږمه څه د تصویره، د دوزخ د اور لمبه څه د تصویره. د ژوندی انسان تمثیل پسې روان یې، د ژوندی انسان تمثیل پسې روان یې، لدې بله ډرامه څه د تصویره. ته خو صرف د څیرې ظاهري نقش یې، نور نو زما وستا رشته څه د تصویره. ولې تل د عقل و فکر تر مینځ سوزو منطق څه دی، فلسفه څه د تصویره. ته زما له ریاضته پیدا کېږي بې له مانه، دې نامه څه د تصویره. ښه پوهېږې له هندارې نه را بېل یې، نه پوهېږې فاصله څه د تصویره. ډېره مننه.
څو بیتونه دی وایي: دغه مې وطن دای وګړي دي، بس خو پکې جنگ او پکې مړي دي. هغه چې خپل قام ورته قام نه ښکاري، دا د پښتنو هغه پیاوړي دي. ووایه چې څه به یې په نیت کې وي، چا چې له ملا تاو کړي پړي دي. او هره ورځ زما چې د ژوند تیره ده، ما پکې باور وکړي ژړلي دي.
ما ته د اشرف مفتون بیتونه مخته راځي، وایي چې راجوخته کړم کوکۍ ترې اخلم، د ډېره شرمه پرې خولې راشي. کله په خیال کې زه جانان ته ورشم، کله بې خیاله یار دلې راشي، محبوب شاه محبوب را بولو.
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښکاري، په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري. ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود، خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري. زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم، خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري. زه به سپین غره کې چغه وکړم، ته خیبر کې وایا پښتنو جګ شي، دا حالات راته ښه نه ښکاري. ما د محبوب په غزلونو کې حس کړي دي چې دا تش خیالات نه دي، خبرې د زړه ښکاري.
ګومان خو ځان درنه لوګی کړی دی، ځان نه لري له دې نه پورته، پیرزوینه خو امکان نه لري. تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود، له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري حکمن ځاځي ته بلنه ورکو
ویاړونه تر کوتک او تر توپک چې محدود شول زما په څیر ډارن بچه انعام د چانه واخلي د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي سړی به په دې وخت کې انتقام د چانه واخلي او یوه سلوریزه بله نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونۍ تړلی او خالقه ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی غزل دی زما د زهد او توبې په پلټنه ګرځي تل مې په زړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي تر دې نه پورته د الفت په تعریف نه پوهېږم بس خو لمبه ده چې همیش مې له بدنه ګرځي او ما یې بیخي د پاکېدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوستۍ داغ مې تر اوسه په لمنه ګرځي د دنیا بلی هری چاری زلت و مندلو بس یوا مینه د جانانا چی پتمنه گرزی ستا د وصال واده په هیڅ وخت کې رالنډ نه شوا ته وا په چپه د زما د ګړېستنه گرزی په هر پته کې څرک وي د پردی مفکورې په خدای چې خوا مې د دې خاورې له تورزنه گرزی او بیا دې نو نه مجبوروم راته صفا ووایه که ستا په زړه کې چرې کرکه له خوږمنه گرزی
اوس هم د بندي لالي په تمه ویده کېږمه سر ته کندې کندې تیږه ږدمه ویده کېږمه غم او خوشحالۍ د پیارۍ کې سر چپه کړمه ویښ له خوشحالۍ ګرځم له غمه ویده کېږمه زه خو سکندره شاعري په زوره نه کوم خامخا چې خوب راشی بدم ویده کېږمه محمد رحیم سکندر برا وغواړو دته درون هر کلی
سر ته مې جنون ختلی چرته مې رمه نشته ښار کې چې شپېلۍ غږوم بله خو پلمه نشته خو ته مو ورسترګې وي په بره ادامه نشته ځولکه کوهي ته کاڼي لاره کې دمه نشته مونږ دواړه یو تن یو دا څه خوږه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامه نشته زه له دې خاطره چې یاران راته ځورېږي بیا یما خو په خوله مې د غربت سپېره نامه نشته سیوری او اوبه یار کردګار راته کړی دی ځغلي سکندر تل په پاخه سړک خامه نشته
زبا خپل درانه استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل راسره شریک کړي
ډېر نه وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي یوازې زه نه یم چې ژاړم او اوښکې څښمه داسې ځای نه شته چې بوټه غنه ونه ژاړي د خپلې خور د خپلې مور کړي کې را یاد چې کړم پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي زما څیرلی ګریوان پرېږده بې ازاره ښه دی چېرته دا ستا ګوتو کې ګران ستنه ونه ژاړي زړه د رازونو خزانه ده دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي پاچا په ورکې د خوب وړه ماشوم وپوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي ډېره مننه
تم مکڑا گرانا نو ممی زوروا شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑا